گرمی دولس بجے شوری دن کو د مشال ریڈیو پر خبری گڑائی کے ز ہارون بادشاہ د سلام نوایم پخ پروانہ کی د پاکستان فوج د مشر د بلوچستان مرکز کوٹے ته د سفر واغل ته د کلو سرګندونو په اسلام آباد کی د مذہبی جماعتونو د یوې غونډه د خیبر پختونخوا په بنو کی د شمالي وزیرستان د داول مشرانو د وی جرګې او په خیبر پختونخوا کی د کیدون کی وزای یا بلدیاتی انتخاباتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورٹونه لرو پر یو شمیر نورو سمیزو همداراز نړیوالو موضوعاتو مهم رپورٹونه استاسو لپاره راوړي خو پیل خبرونو کوو چې ګلیاز به وړاندې کړي
سلیم مشر لمړی د خبرونو سره ټکی دا پاکستان فوج مشر وایي چې په بلوچستان کې د بهرني استخباراتي ادارې لاسوهنې نه ډډه وکړي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي چې له افغان چارواکو سره یې د یو ګډ اپلاوي د جوړولو پریکړه کړې ده او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کړي دي د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل شریف پرون ویلی دی چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګری پیخي بندي کړي دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د یو اعلی پای په غونډه کې کړې ده د پاکستان د فوج د بندباتو څنګه آی ایس پی آر لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی جنرال راحیل شریف د ملیشا ځواکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پای د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اچکزی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د سویلي کمانډ مشر جنرال ناصر خان جنجوه هم ګډون درلود جنرال راحیل شریف د غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې بهرني استخبارات د بلوچستان کې د ترهګری پیخي بندي کړي او زیات یې کړه چې په دغه ډول کړنو سره دوی پاکستان کمزوري کولی نشي د شمالي بلوچستان د اول قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت نه خپل سیمو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده د داول قبیلې مشرانو پرون په منو کې یو جرګه کړې او ویلي دي چې په میرعلي او میرانشاه کې فوزي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کوره کړل شوي دي او خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې جرګې ته د داول قبیلې یو مشر نور حسن ویل
که ټول کوم دا خوښوي چې موږ دا په کومي لیول باندې دا کیسه حل کول غواړي کیمه زماورې په کوم ارتي یا به کوم خپلې لکه د نړۍ کومه خوستي دي یوتای ته به حکومت ته وی چې یوتای ما کوي دا غا د وړ د نن دا سوچ وکړو
د جرګې ګډونوالو له حکومت او وختل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې پرون خبريالانو ته ویل چې لاغوان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي سو پرتی ستونزې هوار شي نوموړي په دې اړه زیاته کړه
صدر صاحب سره موږ یو فیصله وشوه چې یو ورکینګ گروپ به جوړ شي چې هغه کې به افغان گورنمنت خلک کی او پرایویټ خلک به او د مونږ به چې هغه به ان شاء الله تعالی متواتر ملاوي کی او مونږ به په انډستریز کې په تجارت کې نور مسلو کې جوائنټ کار وکړو ان شاء الله تعالی یو بهتر نتیجه به راوځي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابل د دورزنی سفر په ترڅ کې لاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نور افغان چارواکو سره خبرې وکړې د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندره به له 24 ساعته تر 48 ساعته پورې د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږدي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر خورم دستګیر ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی شي چې پرته له کوم خنډه خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر په وینا د روان کال د جولای د میاشتې له پیله به د پاکستان اورګاډي دا اجازه ترلاسه کړي چې د افغان سوداګرو مالونه له کراچۍ چمن او پېښور ته ولېږدوي تمه ده چې د دې ژمنې له مخې له کراچۍ څخه د اورګاډي له لارې هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 کانټینره مال د افغانستان تر پولو ورسیږي تمه ده چې د افغانستان د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مسله وسړي چې څرنګه د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ مخه په دواړو هیوادونو کې نیولې شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تیر میلادي کال پکې د پولیو پیښې زیاتې رامنځته شوې وې په 2014 کال کې په افغانستان کې 28 تنه په پولیو رنځ اخته شوي وو همدارس په پاکستان کې تیر کال د پولیو د ناروغانو شمیره د 300 نه زیاته وه تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد په تیرو 24 ساعتونو کې 23 هوایي بریدونه کړي دي امریکایي فوجیانو تیره ورځ په یو بیان کې ویل چې دوه بریدونه یې د شام الحسکه ښار ته څیرمه کړي او 4 نور یې د شمال ختیځ ښار کوباني ته نږدې کړي دي امریکایي چارواکي وایي چې جنگي الوتکو او ډرون جازونو د عراق د بيجي فلوجا موسل رمادي سنجار او تلفار خارونو ته نږدې سیمې هم وشتې دي. د عراق د الویدیز امبار صوبی اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون رمادي خار ته نږدې د سختو عملیاتو په نتیجه کې درې کړي له امنیتي ځواکونو څخه نیولې دي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس رپورٹ ورکړی چې د سجاریا او سوفیا کلی چې د رمادی په ختیځ کې موقعیت لري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا نیول شوې دي. وسلوالو یاغینو په سوفیا سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی او د بجلی جوړونکو پلانټ یې نیولې دي. رپورټونه وایي د رمادی په ختیځو سندو کې جګړې دوام لري او حکومتي ځواکونه هوایي ملاتړ هم له ځان سره لري. او وروستی خبر د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې نړۍ په منځني ختیځ کې د ایران پر سختې پالیسۍ لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړي دي. نتنیاهو پرون د اسرائیل د هالوکاست یا د یهودیانو د ګڼ وژنې د یادولو ورځې د نمانځلو په مناسبت وینا کې ویل هغه څه چې نازیانو هڅه کوله د یهودیانو د لمنځه وړلو سره یو تهذیب له منځه یوسي او پر ځای یو عالي نژاد ځای پر ځای کړي، نو ایران هم هڅه کوي چې پر سیمه خپل ولقه ټینګه کړي او د خپلو اهدافو غزولو لپاره یهودي ریاست تباه کړي. نتنیاهو د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ پر اټمي موافقې انتقاد وکړو او وی ویل چې له ایران سره د یوې بدی موافقې چوکاټ مونږ ته دا رازد کوي چې تاریخ نو درس نه دی اخیسته. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د موسم حال او د کرنسۍ بیرته کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 30 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ او 80 پیسې او په 155 روپۍ. یو یورو په 108 روپۍ او 80 پیسې او په 108 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپږ شپېته پیسې حاصل کیږي او په یو روپی اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د دې تر څنګه په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 18، بنو کې 24 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوځ مشر کوټه ته د خپل پرونی سفر پر مهال پر برهنه او استخباراتو غږ کړی چې د بلوچستان امنیت خرابولو لپاره لاس واخلي. په اسلام آباد کې د پاکستان مذهبي جماعتونو په وغونډه کې د هیواد حکومت ته ویلي چې د یمن په شخړه کې د سعودي عرب بشپړ ملاتړ ته حاضر شي. له شمالي وزیرستان به کور کې شو داوړو قبیلې مشرانو په بنو کې کړې د ویجرګې پترس کې د پاکستان حکومت غوښتي چې کورونو ته د واپسای په لړ کې واضح پروګرام دوی ته ورکړي.
د داوړ کوم سره ایسا پیر دی په دې باندې سره خبره نه دوه کړي. د حکومت ته مصر اکشنی په اتمنځایش د مصر سره خبره وکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان مذهبي جماعتونو په وغونډه کې د هیواد حکومت ته ویلي چې د یمن په شخړه کې د سعودي عرب ملاتړ وکړي.
علماء متفقہ فیصلہ وکړه چې مونږ په هر لحاظ سره سعودي حکم امر کوي ان شاء الله مونږ په دې باندې لبیک وو.
او د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر وایي د راتلونکو بلدیاتي ټاکنو په ترڅ کې په ټوله صوبه کې شاوخوا 4000 کونسلران منتخب کیږي. د صوبې سیاستوالو او د قانوني چارو پوهان وایي نوې بلدیاتي نظام د پخوانی هغې پرتلا خلکو ته زیات اختیارات ورکوي.
درینیم زرا کونسل وجود شي لاندې ساتمانه خلکو ته زیات نمائندګي ملو شي او زیات اختیار به ملو شي.
مستر نو رپورټونه هم اوري هله ده له مشال رادیو سره اوس. اوریدونکو د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د بلوچستان مرکزی ښار کوټه ته تللی و. هلته یو غونډه کې هم ګډون کړی و. ځینې خبرې هم کړې دي. په دغه اړه معلومات اخلو د کوټه نه سره یو ور بیا د خپل خبریال خدای نور ناصر په لیک راغلی دی. ناصر صاحب، ستړي مشر ته بیا وایو او د دغه جنرال شریف د څرګندونو مهم ټکي کرا سره شریکې مهرباني وکړي.
مننه بچا صاحب. د پاکستانی پوځ د امالیکو د ادارې یا ISPR لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوي جنرال رئیس شریف د ملیشاد واکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پایې د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکتی، وزیر اعلی او یو شمېر نورو لوړپوړو د بلوچستان سوبې چارواکو ګډون وکړ. او په دې غونډه کې د ملیشاد واکونو د مشر یا آی جی ایف سی جنرال اشرف غن لخوا دوی ته بریفنګ ورکړل شو چې د دغې خبر پاڼې له مخې تر هغه وروسته بیا جنرال رئیس شریف دې غونډې کې په خپله وینا کې وویل چې بهرني استخبارات په بلوچستان کې د ترهګرۍ پېښې بندې کړي او زیاته کړه چې په دغه ډول کړنو سره دوی پاکستان کمزوری کولی نشي. که څه هم د ایس بي آر لخوا په خپرې شوې دې خبر پاڼه کې د دې بهرنیو هېوادونو نوم په ګوته شوی نه دی، خو تر دې وړاندې په بیا بیا د بلوچستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو په بلوچستان کې د امنیت د پیښو تر شا د هندوستان استخبارات تورن بللي دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال وایي شریف کوټې ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې تېره اونۍ د دې سوبې په بلوچستان تربت سیمه کې د پنجاب او سندھ صوبو سره تعلق لرونکي شل مزدوران وسلوالو په ډزو وژلي وو چې مسؤلیت یې بی ایل ایف یا بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلې قبل کړی وو. بی ایل ایف، بی ایل ای او یو شمېر دغه نورې بلوچ بلتلغوستونکي وسلوالو ډلې دي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري او د پاکستاني ریاست پر ضد وسلوالو مبارزه پیل کړې ده چې د بلوچستان او د پاکستان چارواکي د همدې ډلو تر شا د هندوستان استخبارات ادارې تورنې بولي، خو آزاد سرچینې د دې تایید کله هم کړی نه دی.
صحیح شو، ډېره مننه. کور ودان
دا مشال ریډیو دا
پروند پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې د دفاع حرمین شریفین په نوم د هیواد د ځینو مذهبي جماعتونو په ټولګندیزه غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په عربي هیواد یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب هر رقم مرسته وکړي. دغه غونډې ته په یاد خار کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر هم ورغلی وو، موږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
د غونډې وروسته جاری شوی اعلامیه کې وویل شو چې د منطقې ځینې ملکونه د حوثي باغیانو پر شا ولاړ دي او دوی له عسکري امداد هم ورکوي او دا هر څه د بین الاقوامي قانونونو سره ټکر خوري. نو پکار ده چې له دې باغیانو سره مذاکرات ونه کړي او د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. اعلامیه کې غوښتنه وکړل شوه چې پاکستان دې په دې مسله باندې اسلامي سربراهي کانفرنس او د او ای سی غونډه راوبلي او بیا دې په هغه ملکونو فشار راولي څوک چې د دې باغیانو پوځي مرستې کوي چې له دې ډډه وکړي. پدی مقال مشال ریڈیو سره خبرو کې د انصار الامه پاکستان امیر مولانا فضل الرحمن خلیل اوی چې د یمن پښخړه کې پاکستان له سعودي عرب مرسته کول ضروری ده او په کار ده چې هلته پوس ولې کی نو موري زیاته کړه
چې زمونږ د سعودیا تعاون ته فرض غنو او سعودي حکومت سره تعاون زمونږ د ایمان مسله ده، د سیاسي مسله نه ده، ځکه چې دلته غټ غټ علما راغلر، علما متفقہ فیصله وکړه چې مونږ په هر لحاظ سره سعودي حکومت کوو، سعودي سرایو کا سعودی اعظم امر کی انشاءاللہ من پدی بندے لبیکو زما دا خیال دے چې کا سعودی غواړي بیا خودی پاکستان ته هر قسم امداد ورکول، کا فوجی امداد وی، کا اخلاقی امداد وی، کا بل څه شی غواړي کنه دا سعودی باندې ڈیپینڈ کوي کنه کا سعودی موږ څه غواړي څه شی غواړي خپل دفاع لپاره زموږ لپاره ضروری د موږ حکومت کوو.
همداشن یو بل ګډونوال مولانا شریف عزاوی مشال ریډیو ته وی چې دا مسله یوازې د پاکستان نه بلکې د ټول عالمي اسلام دا، نو بای چی ټول اسلامي ملکونه پدی مسله یو موټی شي. د وی
دغه شند سازش روان دی، دغه سازش شاته چې کوم نو عالمی قوتونه چې صرف یو څو زره کسان دي نو هغه ته خو د عجب نو د مطلب دغه سرنیوي خو ډیر زیات اسانه ده، خو د دې شاته یو ډیر لوی طاقت روان دی. باقی د پټرکونو کې په جازونو کې دي د پر اصلي هر ازي باقی د فوجیان نیولې شوې دي په دې خلاف او د هغه چې کوم د افراد او کوم ارادي دي هغه کوم انټرویو غانی ورکې هغه چې کوم ترانی وي باقی د حرمین شریفانو خلاف د یو غټ سازش بوې راځي.
کله چې مشال ریډیو د دې مذهبي ګوندونو د غوښتنې په اړه د خبريال او سیمایزو چارو تجزیه کار رحیم الله یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کې چې کوم مخکې نه داخلي مسلې دي سیاسي او امنیتی نو ممکن نه چې هغه نور جاتې شي نو پاکستان لپاره مشکل پیدا شي، په دې کې احتیاط پکار دی. ما په خپل منځ مخکې په سر کې څه احتیاط ډېر ونه کړو د حکومت چارواکو وزیرانو چا یو سوی چا بل سوی خوس معلومی کې چې پاکستان حکومت زیات محتاط دی، دوی خپل دفاع وزیر وزارت ته ولېږل ځان پوه کړو کو داسې تکلیف پکار دی چې پاکستان کې هم دا اتفاق په ځای پاتې شي او دوی کې نور اختلاف زیات نه شي. او بل دا چې سعودي عرب خوشحاله کولو کې حسن چې موږ نور هیوادونه خپه کړو ځان نه او ځان لپاره یو مشکل پیدا کړو.
د ذکر دي چې د وروستیو کې د پاکستان د پارلیمان په مشترکه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه یو قرارداد منظور کړی وو چې پکې ویل شوی وو د یمن په مسله کې به پاکستان ډله نه جوړیږي او یوازې د ثالثي کردار به ادا کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
له شمالي وزیرستان به کور کل شو د داوړو قبیلو مشرانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې کړي په یو جرګه کې د پاکستان حکومت وغوښتل چې له دوی سره خبرو تکینی ورته وایي چې کله به خپل کورونه ته واپس لیږي او دا چې په دغه لړ کې کومه مرستې به ورسره کوي. لسی می پرې د مشال رادیو د خبريال رپورت له ما هارون باچا اوري. د خیبر پختونخوا په بنو کې 13 ورځ د شمالي وزیرستان د داوړل قبیلو مشرانو یو جرګه وکړه چې په کې د سیمې د مشرانو ترڅنګ عام ولس هم ګډون درلود. جرګې ته په خبرو کې مشرانو وویل په میرعلي او میرانشاه ډویژنونو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې د دغو سیمو ټول خلک بې کوره کړل شوي خو حکومت لا هم د هغوی کورونو ته یې د ستنولو کوم دقیق پروګرام نه دی اعلان کړی. د مشرانو وویل حکومت په دغه لړ کې تروسه له دوی سره سلا مشوره هم نه ده کړې. دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یادو سیمو خلکو ته ډېر تاوانونه اوښتي او دوی باید نور له زیانمنېدو وژغورل شي. جرګیتا د داول قبیلې یو مشر نور حسن په خپل وینا کې وویل
کای ټول کوم دا خواشوي چې میز دا په کومې لول باندې دا کیسه حل کول غوړي کی مې زموري په کوم ارتي یا به کوم خپلې لکه د نړۍ کومه خوستي دي یو تای ته به حکومت ته وی چې یو تای ما کای دا غا دا ور د نن دا سوچ وکړو چې دا حکومت دا یې دغه نړۍ خلک سره چې سش کې معاهده وکړي خو تاسو ته غونډه ته معلومه دو اس په دې د نامشون فکر کو چې میز مفاد کین دي میز نقصان کین دي.
د سیمې یو بل مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل حکومت باید له موږ سره کینی او زموږ د بیرته ستنېدو په اړه سپینه خبره را سره وکړي.
حکومت یقین دا پوس چې کوم خلک په وزیرستان سره دای غسر مایده کو خو چونکه د داوړ کوم سره ایسا پیر دی چې کوم دا غنا په دې باندې سره خبره نه دوکړي په دې باندې دا اتفاق وشو نن د داوړ چې دا حکومت ته می سره کښېنی په اتمنځایش دا می سره خبره وکم چونکه دا کوم خلک دلته متاثر شو دا روغله دا مخشه ګرمي پر راونه دا ډیر سخت تکلیف ته وې دا لکه امیردار و دلی دي چې د میرلی میرم شاه بزرګ په بلډیزر اوراوي دې دا نه نقصان نه کوجي دا کوم نقصان شو دا غا ډیر دا
د دغه جرګې ګډونوالو چې زیاتره له داول قبیلې نه وو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه د پیل او ورته د دوی د واپسۍ پروګرام دی له دوی سره شریک کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت سشی توای د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر پرون په پیښور کې خبريالانو ته په صوبه کې د راتلونکو مې میاشتې پر 1.5 نیټه د کېدونکو ځایي یا بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات ورکړل. صوبایي وزیر د پاکستان له الیکشن کمیشن څخه وغوښتل چې دغه ټاکنو لپاره شرایط باید نرم کړي تر څو دغه په خبره د کلیوالو سیمو غریب خلک هم ځینو چوکیو ته ځانونه کاندید کړی شي. له پیښور پرې شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پیښور کې د خیبر پښتونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پوینا خوشا درې نیم زره کلي او محلو کونسل لپاره به د څلوېښتو زرو نه سیوا کونسلران منتخب کیږي.
په دې ټوله صوبه کې تقریبا 3501 خوشا چې د نیبرهود کونسل ویلج کونسل دي 39806 خوشا په دې لیول باندې کونسلران منتخب کیږي. 1400 خوشا به ډسټرکټ کونسلران منتخب کیږي. 1600 خوشا به تحصیل کونسلران منتخب کیږي. 73 تحصیلونه دي په ټوله صوبه کې او 24 ضلعو کې به لکه
د بلدیات صوبائی وزیر د الیکشن کمیشن نه غوښتنه وکړه چې بلدیاتی انتخاباتو کې زیاتره د کلی او محلو په سطح باندې غریب او کمزور خلک ووټونو لپاره ودرېږي او باید د دوی لپاره د شرطونو کې نرمي وکړي شي.
د جنرال الیکشن لپاره د سیاسي جماعتونو لپاره کومه ضابطه ده؟ هغه ضابطه دې امپلیمنت کولو کوشش کوي. موږ درخواست دا کوو الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ژوند کې غریب خلک او عام خلک دا هغه کاروبار او آمدنی دونه چې هغه د ټیکس په لیمټس کې راځي نو دا اسې ان ټی ان نمبر پېښ کینو دی وجنه موږ چې دا سټریکټلی په ویلج
ڈاکٹر محمد اقبال خلیل چیدہ قانون جوڑاول کے دا حکومت مرست کڑے دا اور دا جماعت اسلامی دا خیبر پختونخوا نائب امیر ہم دے وائی چی دا خیبر پختونخوا موجودہ بلدیاتی نظام نہ آواز دا مخکنی نظام نہ بلکہ دا نور صوبو دا موجودہ بلدیاتی نظام نہ ہم غورا اور مختلف تھے.
خدا ویلج کونسل او محلہ کونسل کونسل وجود شیلان دے ستا مانے خلق و تب زیاد نمائندگی ملو شی اور زیاد اختیار و ملو شی دی کہ تعلیم شرط نہ دیکھ لے شی مسو خ خبر او غوای کہ دار ڈگرو او دغه مسئلہ نام زیاد جوړ شو چاغه هغه ټول کار خراب کو.
بلدیاتی انتخاباتو کې د منتخب شوی نمائندگان او تنخواګانو په خپل صوبایي وزیر ویل چې دوی تنخواګانو ورکولو فیصله نه ده شوی ځکه چې د دوی په وینا سلويخت زور نه سیوا کسنو ته تنخوا ورکول به د صوبې په خزانه بوج شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دیشت دشت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اور دن کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات پدا سے حال کی چپ پاکستان کے پتیرو ول سکلن کے سرشمیرنا یا مردم شماری نہ دکٹل شویدا چھ دغا سرشمیرنے پر نشتن کی حکومت سنگ کولشی بلدیاتی انتخابات پسمت ہوگا وکی ددے پختنے جواب د مجید بابر پدے رپورٹ کی ورو.
د پاکستان انتخابی کمیشن د روان کال د مئی د میاشتې په دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو کولو پریکړه کړې ده. دا بلدیاتی ټاکنې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ټول پاکستان په شمول په دغه صوبه کې هم د تیرو ولسو کالونو سرشمیرنه یا مردم شماری نه ده شوې. اوس پختنه دا راولاړیږي چې د مردم شمارۍ د آئینی ضرورت ذمواري نه پوره کولو باوجود به د دې ټاکنو څه حیثیت وي. د دې پختنې په ځواب کې د پاکستان د انتخابی کمیشن اسسټنټ الیکشن کمیشنر خورشید عالم وایي
ہر لس کال بعد مردم شماری ضروری دا الیکشن چی دے نو آغا چی دا مردم شماری نا بعد چی باقاعدہ حلقہ بندیوشی پاگی بندیوشی نو آغا دیر بہتری حکومت فرض کا پسو جب باندھے مردم شماری میں شکے دے نو داغے دا وہ جنا الیکشن رکاو کول چی دے نو دا بیا دیر ظلم دے زکا چی دا کم زگی مشران چانی منتخب کری نو آغا بیا آغا لکا دیر شاعت پاتی شی
دا چی دا تیرو ول سکالونا دا مردم شماری نکولو بنیادی وجہ سدا. د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري او پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین وایي
یو خو زمونږ د آبادۍ د زیاتېدو داسې دی لکه ټمبم دنیا به مونږ ته متوجه شي چې دا په کوم طریقه مونږ خپله آبادی زیاتو نو دا د دنیا لپاره چې کم دی نو ډېره خطره ده. یو خو د هغه خطره مطلب چې نه ښکاره کوي بل د قومونو د خپل ایسې برابرتیا او د هغې تعین د هغې لپاره هم نه ښکاره کوي. بیا چې کوم زمونږ کوم افرادي قوت په کار دی د هغې په هغه شکل کې اعداد شمار مخامخ نه راوستل او کم چې د ترقیاتي کارونو کې ذاتي کیږي نو دا شیزونه دی ابهام ساتي چې د خپل مرزه خپل فیصلې په خپلو کې.
خو د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز بیا وایي چې په اقتدار کې پاتې شوی او موجوده قوتونه نه غواړي چې مردم شماري وشي ځکه چې د دې له وجې به سیاسي او سماجي جوړښتونو کې بدلون راشي.
ما ته داسې ښکاري چې د خیبر پښتونخوا آبادی به
هغه زیات شي بیا حلقہ بندیان چې دي صوبائی او د نیشنل اسمبلی هغه کې به فرق راځي ځکه چې باز ویسټډ انټرسټ چې دي او دا نه غواړي چې مردم شماری اوشی.
خالد عزیز یاتوی چې د مردم شماره نه پس ټاکنی په ریښتینی صورت کې د یو هیواد او ټولنې تصویر روښانه کوي، خو د پاکستان سیاسي قوتونه د خپلو سیاسي ګټو لپاره دغه عیني ضرورت نه پوره کوي.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباه کړې شوې.
آیا دا بریدونه باید رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خو نه دي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د جماعت احمدیه پاکستان لخوا اول مورس کلنۍ رپورت پور شوی چې په کراغلی په پاکستان کې د مذهبي لګکایو په تیر بیا د احمدی ډلې له کسانو سره توپیری چلن دوام لري. د احمدیه جماعت چارواکي وایي په پاکستان کې د نورو مذهبي لګکایو پرتلا دوی د تاوتریخوالي له زیاتو پیښو سره مخامخېږي. په دغه تفصیل لورو له کراچۍ څخه د ظفر کریمی په رپورت کې.
د رپورت تر مخه تیر کال په پاکستان کې یولس احمدیان د مذهبي او مسلکي تعصب په بنیاد وجل شوې دي. د یاد ګوند ویان سلیم الدین نن سهار مشال رډیو ته ویلي تیر کال د دوی د مذهب پر منونکو تر ټولو زیاتې حملې د پنجاب صوبې په بیلابیلو برخو کې مخې ته راغلي دي. احمدیان وجل کیږي، بایکاټ ورسره کیږي، په ضد یې کانفرنسونه کیږي. د چا چې څنګه زړه غواړي د احمدیانو په ضد هغسې خبره او اکشن کولی شي، او دا وجه دي چې لکه بلې ورځ تر بلې د احمدیانو سره په حملو او ناوړه چلند کې زیاتوالی راځي. د نوموړي په خبره په 1944 کال کې د احمدیانو په ضد قانون جوړ شوی او د دې وروسته په پاکستان کې پر دوی حملې زیاتې شوې دي. د سلیم الدین تر مخه د دغې قانون تر جوړېدو وروسته پر احمدیانو 318 حملې شوې او نږدې 250 احمدیان په کې د عقیدوي اختلافاتو پر اساس وجل شوې دي. په دې موده کې د دوی 20 عبادت ځایونه ویجاړ شوي، 1.5 نور یې بند کړی شوي او د 250 نوو جوړېدونکو عبادت ځایونو په جوړولو یې بندیز لګول شوی دی. د سلیم الدین په وینا د پنجاب او سند صوبو په زیاتره مشترکه هدیرو کې د دوی مړو ته د ښخولو اجازه نشته. همداراز یو کم څلوېښت احمدیان د دفن کولو وروسته راوستل شوي او د دوی د مړو سپکاوي شوي دي. د نوموړي په وینا د احمدیانو په ضد په رسنیو کې چاپ کېدونکي مواد او په عامو بازارونو کې لګېدلي بینرونه د دوی په ضد د کرکې په زیاتولو کې مخکخ رول لوبوي. په اخبارونو کې د احمدیانو په ضد خبرونه د تحقیق او تصدیق نه بغیر چاپ کیږي. په دې کې د اردو اخبارونه ډیر رول لري. زمنګ په ضد بې بنیاده خبرونه خلکو ته رسیږي او له دې څخه په ټولنه کې د برداشت د نشتوالي ماحول وده مومي. د جماعت احمدیه ویان زیاته کړه په پاکستان کې د نورو مذهبي لګکیو په پرتله احمدیان ډیر تریخ او له بندیزونو ډک ژوند تیروي. د پنجاب پر ابوا چناب نګر کې 95% احمدیان اوسیږي، خو بیا هم نه یوازې دوی ته د غونډې یا جلسې کولو اجازت نشته، بلکې د دوی د مذهب منونکي په کاروبار کولو، ملازمت کولو او یا د دوی ماشومان په تعلیمي ادارو کې د عقیدوي اختلاف له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دلته زموږ په ضد قانون جوړ شوی دی، د دې د ختمولو هیڅ کوشش نه کیږي، او همدا لامل دی چې زموږ په ضد په موجود تاوتریخوالي کې ریاست هم یو ډول حصدار جوړیږي. بلې خواته د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په پارلمان کې د مذهبي لګکیو خصوصي استازي ډاکټر رمیش کومار دامنی چې په پاکستان کې د مذهبي لګکیو سره وضعیت سم نه دی. له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي ویلي د مخکنی حکومت په پرتله په موجوده حکومت کې د مذهبي لګکیو مسلې راکمې شوې دي، خو اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. ټول مذهبي لګکۍ که هغه احمدیان دي، عیسایان، هندوان او یا د بوهري
کمیونټۍ او یا نورو مذهبونو خلق دی ټولو ته ستونزې دي. دوی ته د تحفظ په اړه د سپریم کورټ احکامات هم راغلي دي او په دې کار هم روان دی، خو دا کار لږ ورو دی. ډاکټر رمیش کمار زیاته کړه هغه په خپله کوشش کوي چې د مذهبي لږکیو ماشومانو ته په سکولونو کې د خپل مذهب تعلیم ورکړی شي. له اوسني تعلیمي نصاب څخه د مذهبي کرکې د خورولو مواد ختم شي، نو د دې سره به ماحول ډیر ښه شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی دولس نیمې بجې کېدونکې دي. ګلیاز را سره په سټوډیو کې دی، لدبا لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف پون ویلی دی چې په بلوچستان کې د بهرني استخبارات د ترهګرۍ پیخي بند کړي. دا خبره نوموړي د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د یو اعلی پای په غونډه کې کړې ده. د شمالي بلوچستان د اول قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې د لارې له حکومت نه خپل سیمو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده. د اول قبیلې مشرانو پرون په بند یو جرګه کړې او ویلي دي چې په میرعلي او میرانشاه کې د فوزي عملیاتو له وجې ټول خلک بې کور کړل شوي دي او خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ورکړې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل د سفر په پای کې پرون خبریالانو ته ویل چې له افغان چارواکو سره د پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو یو ګډ پلاوی به جوړ شي سو پرتی ستونزې هوار شي. د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه وکړه چې د کراچۍ له بندره به له څلورویشتو ساعته تر اته څلوېښت ساعته پورې د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږدي. له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر خورم دستګیر ویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولی شي چې پرته له کوم خنډه خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. تمه ده چې د افغانستان د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره نن او سبا یو پاکستانی پلاوی دا مسله وسړي چې څرنګه د ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ مخه په دواړو هیوادونو کې نیولی شي. د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درویشت هوایي بریدونه کړي دي. د عراق د لویدیځ انبار صوبې اوسیدونکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون رمادي ښار ته نږدې د سختو عملیاتو په نتیجه کې درې کلي له امنیتي ځواکونو څخه نیولي دي. او د اسرائیل وزیر اعظم خبرداری ورکړی چې نړۍ په منځنی ختیځ کې د ایران پر سختې پالیسۍ لکه د جرمني د نازیانو په څیر سترګې پټې کړې دي.
لړن خبرونه مول ګلیاز اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناوړو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزارت خصوصي مشیر ډاکټر عبدالعزیز بن عبدالله ویلي دي چې د یمن د شخړې حل لپاره سعودي عرب نه خو پاکستان نه فوز غوښته او نه جازونه، بلکې د سعودي عرب دریس دي چې پاکستان د عرب ملکونو د نوي اتحاد برخه جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې د هر ملک په شان د پاکستان هم خپل یو نظام دی، زمنګ هم ځینې مجبوریانې دي. نو عرب ملکونو لا د پاکستان د پارلمان لخوا په منظور کړی شوی قرارداد د خفغان پر ځای په دې کې په پټو اشارو د پوهېدو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له په هیڅ حال کې سعودي عرب ایوازې نه دی پریښودل پکار، او د وزیر اعظم نواز شریف د پالیسۍ بیان وروسته دا هم واضح شوه چې په مشکل وخت کې به پاکستان سعودي عرب ایوازې نه پریږدي او ورسره به هر قسمه مرستې کوي. دې تر څنګ یمن د شخړې پایدار حل لپاره دی هم پاکستان خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼه خپل اداریه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل په دورې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کابل کې د ستر انتظامی ډاکټر عبدالله سره د لیدنې په محل وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه افغانستان کې د حالاتو ښه کولو او د تیرو څو میاشتو راهیسې د ځنډېدلو امن خبرو بحالۍ لپاره کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل منځي باور سیوا کولو او د اړیکو مثبت طرف ته سفر دوامدار ساتلو لپاره افغان کډوالو سره ښه او غوره سلوک وکړي، او دا خبره باوري کړي چې د شکمنو کسانو په نوم بېګناه افغانان ونه نیولی شي. دې تر څنګ افغان حکومت د هم د نړیوالې ورور کډوالۍ په مرسته وطن ته د ستنولو وروسته د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره پرمختیایي پروژې پیل کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ د دواړو هیوادونو سلامتۍ او بقا ته خطرې راولاړې کړي او دواړو هیوادونو ته یې زیات ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. نو ضروري ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم دواړه هیوادونه یو بل سره خپل منځي مرستې او همکاري دوامداره وساتي تر څو چې سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. اوصاف ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان یو شمېر مسلې یو شان دي او ترهګرۍ د دواړو ملکونو اقتصاد ته هم زیان رسولی دی. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې په ګډه سره د دې مسلو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي دا د پاکستان تر ټولو له خطر ډک قانون دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري ایجانس د افغانستان امنیتی حالت ته کتنه کړې ده. ایجانس د پخوانی جهادي کمانډر اسماعیل خان لخلي لیکلي دي ښایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې هم سرپورته کی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي اوروي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د مقالې په پیل کې لیکي چې د پاکستان د سند صوبی اسمبلی تیر اونۍ په ناموسی رسالت نومي قانون کې یو بدلون منظور کړ. مقاله لیکي چې د ذهني صحت په نامه د بدلون لمخې به اوس د هغه چا د صحت کلک جاج اخیستل کیږي چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی وي. مقاله زیاتوي چې کچېری ثابته سوه چې د تورن شوي کس ذهني حالت یو څه ستونزه لري نو بیا به عدالت دا واک لري چې د هغه سزا راکمه کړي. سازمان زیاتوي چې هغه خلک تر نورو زیات په داسې تور د تورنېدو له خطر سره مخامخ وي څوک چې په ذهني توګه برابر نه وي. د تیر کال د نومبر پر 15 نیټه د پنجاب په ګجرات سیمه کې د پولیسو افسر یو داسې کس ناموسی رسالت ته د سپکاوي په تور کې مړ کړ چې ذهني حالت یې برابر نه و. تر هغه وړاندې د 2012 کال د جولای پر 3 نیټه د پنجاب په باولپور کې د قهرېدلو کسانو یوې ډلې یو ذهني ناروغ په همدې تور کې وژلی و. د بشری حقوقو سازمان لیکي چې د سند اسمبلی دا ګام د ستایلو دی خو دا د هغه څه په مقابل کې هیڅ هم نه دی کوم څه چې پکار دی. سازمان زیاتوي چې حکومت باید نه یوازې د ذهني ناروغۍ د ثابتېدو په صورت کې سزا راکمه کړي بلکې د داسې کسانو لپاره د مناسب علاج بندوبست وکړي او د هغوی د پوهولو لپاره وړ ګامونه واخلي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري ایجانس په یو ریپورت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو د امکان او له هغه سره د امنیتي حالت ته کتنه کړې ده. ایجانس لیکي چې داسې فکر کېږي چې په شام او عراق کې فعال وسلواله ډله داعش اوس مهال په افغانستان کې یو محدود شتون لري. ایجانس د پخوانی جهادي کمانډر اسماعیل خان له خولې لیکلي دي چې شایي داعش ډله په افغانستان کې سم سر راپورته کړي. په هرات ولایت کې نفوذ لرونکي اسماعیل خان ایجانس ته د خپلې خبرې دلیل دا ویلې چې ګواکې په افغان حکومتي چارواکو کې اختلاف د داعش راپورته کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د شیعهګانو یو مهم مشر محمد محقق ویلي چې په فروری کې د 1,500 په تشتولو کې هم د داعش لاس و. اسماعیل خان ویلي چې طالبان او داعش وار لمخه په سیمه کې فعال دي او د ده په فکر کچیر افغان حکومت دی لور ته جدي پاملرنه ونه کړه نو شایي چې هغوی په هرات ولایت کې حالت ګډوډ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې په اوکراین کې د اوربند څارنه کوي وایي له اوربند د پراخې سرغړونې شوې. د یادې ډلې ویان تیر ورځ وویل څو ځله د اوکراینی ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې نښتې شوې دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر څانګې رپورټ اورو له احمد شیبره.
د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د څارونکو ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بلتون غشتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 200 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یو بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتوغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو غږ یې کړی دی. تېره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د اوکراین لپاره اوربن لاسلیک شوی و. لدې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر شپږ زره ډېر کسان پکې وچل شوي دي لږ ورو شوې. بل لور ته د اوکراین سر اعظم ارسینی یاتسینوک تیره ورځ په کیف کې وویل یو مخي هیلې ختلې دي ځکه چې روسیا د مینسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تیره ورځ څرګند کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیس سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیا د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګراد په سیمه کې چې لس کیلومتره د اوکراین له سرحده لرې ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جګپړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د جیو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو په خوا روان دی.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو د افغانستان ولسمشر هند ته په درې ورځني رسمي سفر روان دی. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د یو شمېر رپورټونو له مخې افغانستان له هغې غوښتنې په شا شوی چې هند د درنو وسلو مرسته له دغه هېواد سره وکړي. دا اشرف غنی د سفر په درشل کې چې په نږدې دوه اونیو کې به ترسره شي د افغانستان لومړی میرمن په هند کې د هغه هېواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي دي او پر دوه اړخیزو اړیکو ورسره غږېدلې ده. تفصیل په دغه اړه بیا هم د احمد شیبر ناور.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د اپریل تر اخره هند ته ولاړ شي او د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. د هندي رسنیو په وینا د سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د هند نړیوالو اړیکو شورا ته وینا وکړي. د دې سفر د اجنډا په اړه تر اوسه نور معلومات نه دي خبر شوی. په هند کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د سفر پر اجنډا کار روان دی. ټاکل شوی دی چې دا سفر ترسره شي. تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دی. د تنظیم چارې روانې دي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غنی میرمنې بی بی ګل په نوي ډیلی کې د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره 13 ورځې وکتل. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل چې هند پر دې ویاړي چې افغانستان یې لومړی ستراتیژیک ملاتړی دی او د افغانستان امنیت او ثبات یوازې د هند نه د ټولې جنوبي آسیا لپاره مهم دی. وروسته تر دې چې اشرف غنی ولسمشر شوی دی دا به هند ته د لومړی سفر وي. د مارچ په میاشت کې اجرایي رئیس عبدالله هند ته په یو غیر رسمي سفر تللی و. اشرف غنی ته د هند سفر بلنه د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیر کال د جنوبي آسیا د مشرانو د غونډې پر مهال د نیپال په مرکز کټمنډو کې ورکړې وه. هند ته د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې روان دی چې راپورونه خپره شوي دي چې د افغانستان حکومت له هغې غوښتنې په شا شوی دی چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له هند څخه د وسلو په برخه کې کړې وه. حامد کرزي له هنده د درنو وسلو غوښتنه کړې وه چې هندي چارواکو د دې وسلو د ورکړې ژمنه نه وه کړې. هندي رسنۍ وایي چې کابل د دې لپاره دا هڅې کوي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د حکومت مرستې راجذب کړي. اشرف غنی په تېرو څه باندې شپږو میاشتو کې چې واکمن شوی دی چین او پاکستان ته تللی دی. خدای هند ته لومړی سفر دی. هند د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته له افغانستان سره د شاوخوا $2 میلیارد په ارزښت مرستې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال ویسو
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان له لوري افغانستان ته د وسلوالو داخلېدو پر موضوع لیکنه کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت کله وی خو د هغه هیواد امنیت ګواخي نو لبلې خو بیا د پاکستان او افغانستان د اړیکو رغیدو لپاره پیل شوي هڅې هم زیانمنوي. دغه لیکنه مهم ټکی لما هارون بچاوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه د افغان چارواکو او څېړنکارانو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له عملیاتو تښتیدونکو په سلګونو وسلوالو د افغانستان مخه کړې ده. د دوی په خبره افغانستان ته داخلېدونکي دغه بهرني وسلوال د افغان طالبانو لیکو ته ورځي او د افغان ځواکونو پر وړاندې د هغوی جګړې ته زور وربخي. افغان چارواکي همداراز وایي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې شوې پیښې هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د اغېزو ښکارندوی کوي. په یاد ولایت کې سلګونه وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو وروختل چې لږ تر لږه 13 ورڅخه ووژل او 10 نور یې ټپي کړل. له وژل شوو سرتیرو څخه د 10 هغو سرونه پرې کړل شول. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن ورځپاڼې ته ویلي د ځایي طالبان نه وو بلکې له بهره راغلي وسلوال وو چې زموږ د سرتیرو سرونه یې قلم کړل. د نوموړي په خبره په تیرو وختو کې طالبانو دغسې یو کار نه دی کړی. لیکنه وایي په داسې حال کې چې امریکا رسمن په افغانستان کې د خپلې اوږدې جګړې پای اعلان کړی، هغه هیواد ته د بهرنیو وسلوالو ورتګ دغه جګړه لا پسې ګرموي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت د هغه هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د افغان ځواکونو کار ستونزمن کړی دی. د پاکستان لخوا افغانستان ته د وسلوالو داخلېده نه یوازې د افغانستان د ولسي جرګې غړو غوسه پارولې، بلکې د افغان ولسمشر اشرف غني هغه هڅې هم له ګواښ سره مخامخوي چې په ترڅ کې نوموړی غواړي پاکستان د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري کولو ته اړ باسي. افغانان له یوې مودې راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او خپل پوځ او استخباراتو ته یې د طالبانو د ملاتړ کار سپارلی دی. کابل او هم واشنگتن له پاکستانه غوښتي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. د شمالي وزیرستان قبایلو له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره خپلې هغه اندېښنې شریکې کړي چې له یاد ایجنسۍ د وسلوالو د وتلو او د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د هغوی د ځای پر ځای کېدو له امله یې لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان اف کیمبل د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونو ته ویلي چې په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپله همکاري غښتلې کړي. د پاکستانی استخباراتو یو افسر واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دا سمه ده چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په نتیجه کې څه شمېر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي. د نوموړي په خبره افغان او پاکستانی چارواکو په سرحدي سیمو کې د وسلوالو پر ضد ګډه همکاري په ډراماټیکه توګه زیاته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د سوداګرۍ د برخې افغان او پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پخوا ډیره او پیاوړې شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د نندارتون پر مهال وویل اسلام آباد هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د افغان سوداګرو لپاره سهولتونه ډیر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا وایي هیله لري چې د پاکستانی پلاوي له دې سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ځینو برخو کې شته ستونزې تر 95% حل شي. په دغه اړه تفصیل لرو له کابله د یوسف خان زدران.
په داس حال کې چې افغان سوداګرو تل په پاکستان کې د سوداګرۍ په برخه کې لخندونو شکایتونه کړي دي، پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل او د افغانستان له لارې خپل سوداګري تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان چې دی اوپلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی وایي په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره افغانستان مهم رول لري او دواړه هیوادونه په لوړه کچه هڅه کوي چې تر منځ یې سوداګري اسانه او پراخه شي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون د پرانیستو په محل وویل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ نوی تړون ډیر ژر عملی کیږي چې په سیمه کې به سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په راتلونکو ورځو کې به اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. موږ به د پاکستان او افغانستان او تاجکستان د ترانزیت توافقنامه نهایي کړو. افغانستان او پاکستان چې د سوداګرۍ ښه ملګري دي، لومړی به سوداګرۍ منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته وغځوي. موږ غواړو چې له اقتصادي پلوه سره دا کار یوازې د سوداګرۍ له لارې نه بلکې د پانګونې، بانکي سیستم او بنسټیزو پروژو له لارې کیږي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي کابل ته په دې سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو شته ستونزې اورېدلې او ډېر ژر به په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. د پاکستاني پلاوي د دې څرګندونو تر څنګ افغان چارواکو ویلي کابل، اسلام آباد او دوشنبه په پام کې لري چې د اپټا په نوم مشهور تړون په پټا بدل او د هغې په اساس د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ لپاره کافي امکانات شته او حکومتونه کوشش کوي چې له هغو په سمه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر مزمل شینواری رسنیو ته وویل په پاکستان کې لا هم افغان سوداګر ځینې ستونزې لري او هیله لري چې د داسې سفرونو او نندارتونونو له لارې د دې ستونزو د حل پیدا کېدونکې لارې عملي شي.
دغه خپل یو مثبت تغیر دی چې دوی غواړي چې هغه ارتباطات یا هغه مشکلات چې موږ لرو په هغه کې لاره د حل ورته پیدا کړو وکولی شو. کوم هغه مشکلات چې په ترانزیتي ستونزې چې موږ لرو د هغې لپاره لاره د حل پیدا کړو. موږ امیدوار یو چې تقریبا د 95% نه زیاتره مشکلات موږ ترانزیتي ستونزې چې دي هغه حل شي، موږ تجارتي اړیکې نورې هم بهتره شي.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې پاکستاني پلاوی په څرګندونو کې جدي دی او که د ستونزو د حل په لارو چارو عمل وشي د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ به د باور فضا ډیره شي. د دې اتاق چارواکي د شته ستونزو د حل کېدو غوښتنې ترڅنګ ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پیاوړي اړیکې کولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ لپاره امکانات برابر او اړیکې پیاوړي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ حساب ورکونې او د رغیزو پروژو د ښه تطبیق په خاطر یو ورځنی سیمینار پرون د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې ترسره شو. دغه سیمینار ته د ننګرهار ولایت پر اړوندو ادارو سربیره د مدني ټولنو یو شمېر استازي هم وربدل شوي ول. په دغه اړه نور اورو له جلال آباد د مشال راډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ حساب ورکونې او د رغنیزو پروژو د ښه تطبیق په خاطر دغه سیمینار د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ اړوند د غونډو په تالار کې ترسره شو. د ننګرهار د اقتصاد رئیس نصرت الله نصرت په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له سیمینار نه یې موخه دا ده چې د ننګرهار ولایت اقتصادي پروګرامونه منظم او د راتلونکي لپاره یو ښه پلان ولري.
تیر کال د ځینې وزارتونو د هغوی د پروژو او د بودیجې د نه انتقال له امله موږ نشو کولای ځینې پروژې سرته ورسوو، هغه بند شوې پروژې رانه د دغه پروژو په انتقال کې او دغه بودیجې په انتقال کې د دوی د منظم پلان او سیستم لپاره موږ دغه کانفرنس راغلي دی. هدف یې دغه دی چې څنګه وکولای شو چې خپل دغه اقتصادي انکشافي پروګرامونه خلا منظم او د آینده لپاره یو ښه پلان ولرو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیرعالم املوال په خپلو خبرو کې وویل ترغی چې د سوداګرو لپاره ډاډمن امنیت تامین نشي اقتصادي پرمختګ امکان نه لري.
ټولو مهم اقتصادي پرمختګ په خاطر لومړنی او اساسي کار چې هغه په ټول هیواد کې او خصوصا د پانګاچونې په خاطر د سوداګرو لپاره د امنیت تامین دی. د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د پانګې جلبول، د هغوی هڅونه، ملاتړ او د دولت لخوا نه په ځینو برخو کې د مالیاتو او د محصول کموالی دی ترڅو افغاني سوداګر او هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي هغوی لپاره شرایط او زمینه مساعد شي.
د ننګرهار مستوفي محمد علم اساغزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کچېری په اداراتو کې د حساب ورکونې پروسه په شفافه توګه رامنځته شي نو هیواد به له اقتصادي بحران څخه راووزي.
که څه هم په ننګرهار ولایت کې څرنګه چې لازمه ده نه یوازې ننګرهار بلکې د افغانستان په سطح باندې دقیق احصایه او ارقام په اقتصادي بهیر کې وجود نه لري او زموږ د وروسته پاتې لامل هم همدا دی. کچېری په واقعیت سره دقیق احصایه او راپوردهي د اقتصاد په بهیر کې رامنځته شي دا تاسو ته اطمینان درکوم چې هیواد زموږ کېدای شي چې د ډېرو سختو اقتصادي ناخوالو سره مبارزه وکړي او د دغه بحران څخه راووزي.
د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ننګرهار لپاره ډېری مهمه پروژې منځوري شوې وي چې د خ مدیریت د نشوالي له عمله ځنډېدلې وي، خو زیاتوي چې په سګنی پلان کې داسې تدابیر په پام کې نیول شوي چې له عمله به یې هم ګڼ شمېر پروژې عملي شي او حساب ورکونه به هم په شفافه توګه ترسره شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو روان پسرلی په خیبر پختونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې یو شمېر مشاعرې جوړې کړل شوې چې شاعرانو پکې د مینې او امن پر موضوعاتو شعرونه واورول. دا چې دغه ادبي غونډې د سیمې د خلکو هغو هیلو ته چې د یوه سوله ییز راتلونکي لپاره لري څومره تقویت رسوي، دا موضوع ما هارون باچا د چارو له پوهانو او شاعرانو سره څېړلې او دا رپورټ مې ستاسو لپاره راوړلې.
ما سر فکر شی چی او بل تا ازارون کو ہے ازارون کو
بلری او بری پختونخوا کې د پسرلنۍ او مشاعرو جوړېدو ته د یو دود پسترګه قتل کیږي. د روان کال په پسرلی کې بیا ولیدل شول چې د مشاعرو او د بی سرګرمۍ او د غلړې د پخوا پرتله یو څه تیزه شوه. د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو سربېره په قبایلي سیمو کې هم ادبي ټولنو مشاعرې جوړې کړې چې ځینې پکې ډېرې کامیابې وبدل شوې. د ملکن د بټخېلې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اکبر سیال چې د سګنی پسرلي یو شمېر مشاعرو ته بدل شوی و وایي د سیمې خلک د نام نه پېښو ستړي کړي او غواړي په ادبي او کلتوري غونډو کې د ګډون له لارې د یوه سوله ییز او سوکاله راتلونکي هیلې له یوه بل سره شریکې کړي.
پنځه دېرش کاله اوشو چې په یو جنګي جنون کې دا سیمه د دولت راګیر او د خلکو نه نو دغه ژوند یو طرف ته شو. تیر کال او دا کال دواړه د سپرلي امن مشاعرې ډېرې زیاتې وسوې او په هر مشاعره کې په سوونو په زرګونو خلک شریک شول. شاید د دې وجه دا وي چې خلک لګیا دي د دغه وحشت او بربریت په ضد یو مزاحمت کوي. دغه مزاحمت دی په یو ډېر سوچو سپېڅلي شکل کې په ادبي شکل کې کوي. نو خلک غواړي چې ژوند ته واپس راشي.
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په شیدو کلي کې د یوې پسرلنۍ مشاعرې جوړونکي ایمل خټک وایي د نام نه پیښو پر وړاندې د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ګډو همکاریو اعلانونو د سیمې خلک د خپل امنیت په اړه یو څه ډاډمن کړي او ځکه نو د نوموړي په خبره په ادبي او کلتوري سرګرمیو کې تیزوالی تر سترګو کېږي.
پاول دل منګورو چې د پاکستان او د افغانستان سیاسي او فوجي قیادت کې دین واغ د یو بل په مسلو کې دلچسپي لري. نو دې څنګه کې موږ دا ضرور غنل چې دا تر هغه پندې چې دین او داس پندې د امن پندې چې دا را خوشاله پندې شي نو موږ په دې دوه دغه مشاعره یې کیوا دا هغه د کامیابی اندازه تر دین نه بولې شي چې موږ د اندازو نه سیوا خلک راغلي او ډېر په مینا او شوق سره ناستو.
اکبر سیال چې په باجوړ کې د هغه ځای د یوې ادبي ټولنې په بلنه د ایجنسۍ په مرکز ښار کې جوړې یوې مشاعرې ته ورغلی و وایي په دغه غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل او د شاعرانو د امن سندرې یې ډېر په مینه او شوق واورېدې.
د باجوړ دغه مشاعره د خپل علمي ادبي او سیاسي نقطه نظر له اړخه ډېره زیاته غوریزه خوندور او درنه مشاعره وه. په دې خوشاله یم چې په سرونو خلک هلته راټول شو شاعرانو په هغه کې ترانې او نظمونه واورول د امن په حق کې او د جنګ په مخالفت کې. یقینا د دغه مشاعرې په شا د باجوړ د پولیټیکلي لاس پروتو خو د دغه ځای د ادیبانو او شاعرانو دغه زیار دغه خولې هم پکې شاملې وي. زم چې د باجوړ دغه غونډه د امن او د خوشاله او د سپرلی وو یو تازه وګمه به ثابت شي.
د اکبر سیال او ایمل خټک دواړو په خبره په سیمه کې امن مشاعرې یوازې په پسرلي کې نه بلکې د کال په اوږدو کې په پرله پسې توګه باید جوړ کړل شي تر څو له لارې د جنگ او نامنیو په مخالفت کې د ولس غږ لا ډېر پیاوړی شي.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې پښتنو زده کوونکو پرون د چهارشنبه په ورځ یو کلتوري میله یا فیسټیوال وکړل. په یاد ښار کې د پښتنو د کلتوري غونډو جوړېدل تیر څو کلونو راهیسي ځنډیدلی و چې دا مهال یې لړۍ بیرته پیل شوې. ظفر کریمی پرې رپورټ راکوي.
د څو کاله ځنډ وروستو په کراچۍ کې د پوهنتون زده کوونکو پیغلو او ځوانانو د پښتانه کلتور ورځ د یوې میلې په ترڅ کې ونمانځله. د چهارشنبه په ورځ په وفاقي اردو یونیورسټۍ ګلشن کیمپس کې په جوړه شوې دغه میله کې په سلګونو پښتنو پیغلو او ځوانانو برخه لرله. په یاد میله کې زده کوونکو د پښتنو لباس او پښتو ملي نغمې ګډونوالو ته وړاندې کړې. میلې جوړونکو او په کراچۍ کې د پښتنو زده کوونکو د تنظیم پښتوني سیب قائم مقام مشر فدا کاکړ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
ته ګنزا په نوم یا پښتون کلچر پارټي په نوم د یو پروګرام مونږ کو دا نور خلک دا ډیر زیات انجوای کوي. دا جنکې تاسو وینئ دا پښتون کلچر چې یو ډریس کم کده حالانکه بده ګرمي کې خو هغه په شوق دا چوری دا کپڑے تاسو وینئ دا غټي غټي کپڑے شیشو والا او دغه والا فیډیا مونږ دومره کوریج نه راکې دا مونږ د کوشش کوچ کم خلک راګي دا مخ کې کم اس کم د خپل یو ایمیج پېښ کوچ پښتون کلچر ته وایي.
په میله کې په سلګونو خزینه زده کوونکو او په تیر بیا په یونستۍ کې نو داخلو شو پیغلو برخه لرله. د سنا وحید په نامه یوه پیغله چې د پښتنو کلتوري جامې په غاړه دي له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي یوه بل زده کوونکي وایي دې میلې ته د پښتنو نه علاوه اردو ژبه ویونکي سندیان بلوچ او د گلګت بلتستان ګڼ شمېر زده کوونکي ورغلي او دوی ټول د پښتنو لباس او موسیقي خوښوي.
ما نوم صبر یزد او څلور کالج کې زده یونیورسټي کې ام بي اس کیمستري ډپارټمنټ کې کوم پرفارمنس کوو هغه د اټول خپل شیونه شوی چې کوم کلچر دا او موږ خپل هغه کې رسول چې کوم کلچر ډریسز دي.
په دې کلتوري میله کې په لومړي ځل خزینه زده کوونکو په سټیج د پښتنو کلتوري ګډا یا اتن وکړو. یوه زده کوونکي په دې اړه وایي
نن سبا علاقانو جنکو کې هیڅ فرق نشته څنګه چې علاقان مخکې مرکزي ترقی کې داسې جنکو تم پکار دي چې مرکزي ترقی دي وکړي.
په میله کې زده کوونکو تقریرونه د رباب او منګي محفل هم وړاندې کړو او ځینو پیغلو او ځوانانو زده کوونکو ته پخه او کلاسیک کلتوري لباس اغوستو انعامونه هم ورکړل شو. دا کلتوري میله د ځوانانو په اتن 13 ورځ نه وخته پای ته ورسېده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.